سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې سوی د مشالېډو په بلګړی کې مز عبد الحی کا کار کلیکم دا غړی اول نیمای د ریپورتونو لپاره دا او دوه نیمای کې ورته اونې خبرونه د مشال ترانا لاندې وړاندې کوو. په ریپورتونو کې نو د سر ریپورت هم دا دی چې د پاکستان ولسمشر د قانوني مسودې باندې له دستخطې انکار کړی. د دې ترڅنګ د خیبر د کمر نړیدو پیشي تازه حال درکو او دارنګ په باجوړ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مظاهری او په سوات کې بیا د بحرین او د کلام د قلبو د احتجاج حال درکو. خو پایل به د دې وخت له خبرونو وکړو. سرټ کې د پاکستان ولسمشر د دوم ځل لپاره د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو پر قانوني مسوده لاسټیک نه دی کړی او بیرته حکومت ته لښلی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي د طالبان د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. یوکرین ویلي د پیټریاټ پر نوم د هوایي دفاع لومړی سیستم یې ترلاسه کړی دی. د پاکستان ولسمشر د دوم ځل لپاره د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو پر قانوني مسوده لاسټیک نه دی کړی او بیرته حکومت ته لښلی ده. د ولسمشر الوی پر رسمي ټوئیټر پاڼه پرون لیکل شوی چې بل دا محال په سپریم کورټ کې دی نو ځکه د عدالت په احترام کې ور باندې نور اقدام کول مناسب نه دی. تر دې وړاندې د اپریل پر اتمه هم ولسمشر الوی دغه قانوني مسوده له لاسټیکا پرته حکومت ته لښلې وه. د پاکستان قانوني کامی اسمبلی او سینټ د پریکټس اینڈ پروسیجر بل 2023 په نوم د قانوني مسوده د مارچ پر 28 منظوره کړې وه. خو چې کله ولسمشر الوی له لاسټیک پرته بیرته حکومت ته ولېږله نو پارلمان د دوم ځل لپاره منظوره کړه او بیا یې د لاسټیک لپاره ولسمشر ته واستوله. دا بل د سپریم کورټ له چیف جسټس څخه د سومونټو ټورنرس یا لخبره اړخه د اقدام کولو حق اخلي او دا واک درې جانو ته ورکوي. چیف جسټس عمر عطا بندیال د اپریل په 14 د مسویدو پر ضد د ورکړل سو درخواستونو د اوریدنې پر مهال حکم وکړ چې پر دې د عمل نه کیږي. هغه دا عدلی په ازادي کې مخامخ مداخله وبلله. خو په همغه ورځ د واکمن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ د عدالت امر رد کړ او د عمر عطا بندیال په مشرۍ د کیسه جرګګۍ لانجمنه او یو طرفه وبلله. د پاکستان د قانون وزیر نذیر اعظم تارړ ویلي چې د آئین لمخې ولسمشر پر بل لاسلیک ونه کړي دا به د اپریل پر 14 یعنی نن د خپل د قانون په بڼه نافذ شي. په خیبر ضلع کې د ژغورنې مرستندوی چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه مشر ویلي چې بیګای د کمر نړیدو په پیښه کې تر ملبې لاندې سوی څلورم کس مړی هم راایستلی دی. ملک اشفاق نن مشالېډو ټول له دې سره له ملبې څخه د راایستل سوو مړو شمېر څلور ته ورسېد او د نورو د موندلو چارې لا هم روانې دي. پرون د خیبر پښتونخوا ګورنر غلام علي او نگران اعلی وزیر اعظم خان هم د ژغورنې عملیاتو د جاج لپاره پیښې ځای ته ورغلي وو. پر دې موقع ځای خلکو احتجاج وکړ او د عملیاتو د ګډین د کولو لپاره د لا نوري مشنري د پیښې ځای ته درسولو غوښتنه وکړه. د اپریل پر 13 نیټه په تورخم کې افغانستان ته د اوښتو په انتظار ولاړو ګاډیو باندې غر شوېدلی و چې په نتیجه کې یو شمېر ګاډۍ د ډبرو او ملبې لاندې سوې دي. د سوات د کلام او بحرین یو شمېر اوسیدونکو د بارانونو له کبله د سړک بندېدو په اړه مظاهره کړې. مظاهره چانو پرون په منګوره کې د شعارونو له لارې د حکومت غوښتنه کړې چې د بحرین او کلام ترمنځ شاوخوا 40 کیلومتره له سړک دی ژر تر ژره خلاص کړي. د مظاهرې یو مشر خان سید مشالېډو ته وویل چې لاره له تیرو څلور ورځو راهیسې بنده ده چې له کبله په لکونو خلک اغېزمن شوي دي.
ټوټل انحصار په دوه خبرو باندې دی. یو ضرورت دی، داغې نه علاوه ټوریزم زمونږ یو غټ ډېر غټ صنعت دی. نو دا دواړه شعبې چې دي دا بے انتها متاثره دي او په لکه او آبادی د دې نه متاثره ده.
خو د بحرین تحصیل مرستیال کمشنر اسحاق خان پرون مشالېډو ته وویل چې کار روان دی او سړک په ډېر ژر خلاص شي. په سوات کې د اپریل 12 پیل شو بارانونو له کبله په سوات سیند کې اوبه زیاتې شوې چې حکومت د دومې درجې سیلاب بللی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان د سټیفن جوجارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. هغه دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد ویلي ول چې په توحه کې د مې په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث کېږي. خو سټیفن جوجارک تېره شپه خبریالانو ته وویل د امینه محمد هدف دا نه و چې د سازمان د غړو هیوادونو له خوشي پرته دي طالبان په رسمیت وپیژندل سي. جو جارک زیاته کړه چې د مې په لومړۍ او دوه نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري او په خبره یې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. اور سه خبر دا چې یوکرين ویلي د پیټریاټ په نوم د هوایی دفاع لومړی سیستم یې ترلاسه کړی. د دې هیواد دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف پرون په ټوټر لیکلی چې نن اوکرين فضا نور هم خوندي سو ځکه چې د هوایی دفاع پیټریاټ نظامي هیواد ته ورورسید. نوموړي ویلي چې د یوکرين هوایی ځواکونه به ډیر ممکنه سرعت سره د دغو میزایلو د استعمال روزنه ترلاسه کړي. هغه د امریکا، جرمني او نیدرلند مننه وکړه چې په وینا یې د دې نظام د ورکولو ژمنه پوره کړه. لمځکي څخه فضا ته ویشتونکي پیټریاټ سیستم د نړۍ تر ټولو پرمختللي نظام دی چې د جنگي الوتکو بیلستیک او کروز توغندیو ضد استعمالېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې روس د یوکرين په جنوبي ساحل ښار اوډیسا کې د بی پایلوټ الوتکو تازه بریدونه پیل کړي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو او ریو سم د ریپورټونو برخه تر ازو او نمړی ریپورت هم دادی. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک محدودولو په اړه له قومي اسمبلی او سینټ څخه منظور شوی قانوني مسوده باندې له لاسلیک انکار کړی دی. د عارف علي پر رسمي وپاڼه پرون لیکل شوی چې لاسلیک څنګه نه کوي چې دا موضوع دا وخت په سپریم کورټ کې ده. د پریکټس اینڈ پروسیجر بل 2023 په نوم قانوني مسوده د سپریم کورټ د چیف جسټس څخه د سوموټو یا لخبل اړخ د نوټس اخیستو واک اخیستی او د اختیار درې ججانو تور کوي. چیف جسټس عمراتا بندیال د اپریل په 14 نیټه په دیاله د درخواستونو د اوریدونکو پر مهال حکم وکړ چې پر دې بل دی عمل کول و درولسی. له پېښوره په دیاله د غلام غوث رپورټ اورو.
په دغه اړه د ولسمشر عارف علوي لخوا د اپریل په 19 نیټه د ولسمشر په رسمي ټویټر پاڼه په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې دا معامله اوس په اعلی عدالت کې ده او په دې وجه په دې د هغه لخوا نوره کاروایی مناسبه نه ده. تر دې وړاندې هم د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو د محدود کولو قانوني مسوده د قومي اسمبلی او سینټ نه د منظورولو وروسته ولسمشر عارف علوي واپس پارلمان ته د بیا کتنې لپاره لیږدولې وه. خو بیا موجوده وفاقي حکومت د اپریل په 10 نیټه د قومي اسمبلی او سینټ د شریکې غونډې نه بیا منظوره کړې وه او د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر ویلي وو چې د پاکستان د آئین تر مخه که ولسمشر د قانوني مسوده بیا لاسلیک نکړه نو د لسو ورځو تیرېدلو وروسته به د اپریل د 16 نیټې نه پس دا قانوني مسوده په خپل آئینی حیثیت عمومي. د سپریم کورټ د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نمی د دې معاملې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د پاکستان په آئین کې د 13 بدلون وروسته د ولسمشر سره زیات اختیارات نه دي پاتې شوي او په دې وجه ولسمشر په پارلمان کې د رواني قانون سازۍ مخه نشي نیولې.
یعنی کریمین کے پروسیجر لگر تی چھ ٹو تر میجارٹی پکار دا پائے کہ صدر اگا رائے اون ضرور دا کم تے دا سمپل قانون سازی دے لکہ سین چھ دا تے سپریم کورٹ دا پروسیجر بارے کے چکم دا بل دی ندی کی اخری سٹیج دا دی چھ یوزر صدر سرا دا واپس کول ہپ شتا او چھ دوبارہ کل صدر اگا واپس کی وگا دا جائنٹ اسمبلی نے لکہ دا قومی دا سین تے دوبارہ پاس شی وال تور شی نبی صدر سرا
بل خواته په سپریم کورټ کې د دې معاملې په سر یو قضیه هم روانه ده او د سپریم کورټ د تکسیزه بنچ لخوا د تیر زیارت په ورځ په دغه اړه په جاری شوي امر کې ویل شوی وو چې ولسمشر عارف علوي د قانوني مسوده لاسلیک کوي او کنه. خو په سپریم کورټ کې د دې په ضد د رواني قضیه د بشپړه فیصلې پوري د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدود کولو قانون به موثره نه وي او په دې به عمل نه کیږي. شینون کې وایي دا مهال سیاسي حالات مخ په خرابېدو دي او روان حالات خایي چې د سپریم کورټ د مشر قاضي په شمول او د ولسمشر عارف الوی دفتر د پاکستان تحریک انصاف سره یو خواته ولاړ دي او د هیواد استابلیشمنت او په موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه په بل اړخ ولاړ ښکاری. خبریال او شینونکی شمیم شاهد نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
سیاسی اړه غړې دي صدر عارف الوی د پاکستان تحریک انصاف سره دی او پاکستان تحریک انصاف او عدلیه دواړه یو شوی دي د حکومت خلاف او استابلیشمنت خلاف او دغه کوشش دی چې دوه وخت نه وړاندې ټول ټاکنیو شي. نو صدر عارف الوی هم په دې وجه باندې د پارلیمان چې کوم کوششونه دي د عدلیه خلاف او د چیف جسټس خلاف نو په هغه کې یو غټ رکاوټ دی او چیف جسټس کوشش دا دی چې حکومت او وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن مجبور کړي چې ټول ټاکنې وکړي.
یاد دې وی چې د اپریل په لسمه نیټه د پارلیمان د شریکې غونډې نه په منظور شوی قانوني مسوده کې د سپریم کورټ د مشر قاضي لخوا په خپل سر د اسخود نوټس اغیستلو اختیار د محدود کولو سپارښتنه شوې و او د اسخود نوټس اغیستلو اختیار د مشر قاضي په شمول دریو لوړپوړو قاضیانو ته د ورکولو سپارښتنه شوې و او د دې قانون سازۍ هڅه د هغې وروستو شوې وه چې د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په پښتونخوا او په پنجاب کې د انتخاباتو د لانجې په سر از خود نوټس اخیستلی و او د عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه بینچ د مارچ په لومړۍ نیټه په نوي ورځو کې دننه په پښتونخوا او پنجاب کې په تحلیل شویو صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو کولو امر جاری کړی و.
د غلام غوث رپورټ موردی په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شامل ګوندونو کې شامل ګوند قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شرپاوایی چې د وړوکي اختر وروسته به واکمن پی ډی ایم د جمهوري اسلامي په منځګړیتوب له پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکرات په اړه حتمي فیصله کوي. دغه ځای سره کېده چې د جمهوري اسلامي مشر سراج الحق په هیواد کې د انتخابات پر سر د واکمن اتحاد دوی ګوندونو او د تحریک انصاف ترمنځ د روان سیاسي تاوتریخوالي کمولو لپاره هڅې پیل کړې او د جمهوري اسلامي تر اختر وروسته په دې اړه د ټول ګوندیزه کانفرنس وربللو اعلان هم کړی دی. تفصیل به یو بیا د غلام غوث په بل رپورټ کې واورو.
په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د اختر وروسته به په موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه د جماعت اسلامي په منځګړیتوب د پاکستان تحریک انصاف سره د مذاکراتو په اړه حتمی فیصله کوي. آفتاب احمد خان شیرپا دا خبره د اپریل په 19 نیټه له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. شیرپا خان وویل چې د عمران خان او د وزیر اعظم شهباز شریف سره د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق د ملاقات روستو د اپریل په 13 نیټه د اتحادی ګوندونو اجلاس وشو خو د مذاکراتو په اړه پکې صحتمی فیصلې یا تګلارې ته ونه رسیدل.
عدالت کې مختلف دا ادارو خپل رپورټونو ورکړل پاره ما ده په هغه فیصله کې خو دا یو شیخ او ما ده خو ټول اکثر متفق دي چې په یو ورځ باندې انتخابات کول پکار دي. بل بل نه اکثر نه پس چې څه صورت حال یې هغه مطابق خو بیا یو بل غونډه کیږي او هغې کې به په دې باندې خبرې کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په هیواد کې د انتخاباتو په سر د واکمن اتحادي ګوندونو او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د موجوده سیاسي تاوتریخوالي راکمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په موجوده حالاتو کې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د انتخاباتو په اړه د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ هم دوه ځلي د انتخاباتو کولو فیصلې اورولې دي خو په حکومت کې شامل ګوندونه په دغه فیصلو اعتراض لري او دریز لري چې د سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال او ځینې نورو قاضیانو د پاکستان تحریک انصاف په حق کې فیصلې اورولې دي او په کارو د دې سیاسي معاملاتو لپاره د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مشتمل بینچ جوړ شوی و. په پیښور کې خبریال او شینونکي محمود جان بابر وایي په خوا به د هیواد پوځي استابلیشمنت سپریم کورټ د خپلو اهدافو لپاره کارولو خو اوس دا خبره واضحه نه ده ځکه چې استابلیشمنت په ظاهره د واکمن ګوندونو سره ولاړ ښکاري.
پاکستان په دې نظام کې ډېر داسې سیزونه دي چې هغه ګډوډ شوي دي. که تاسو وګورئ سکار د پارلیمانو نو پارلیمان نه دی کړی. پارلیمان کې به هغه خلک ناست وو چې هغوی سیاسي خلک به نه وو او هغوی راوستل شوي، نو هغه وخت به د پارلیمان اختیار باندې هغوی ځان غلی کړو چې دا خیر دی که بل څوک هم استعمالوي، نو بس استعمال لیکي. د دې له کبله تاسو وګورئ نو د چا اختیار څوک استعمالوي او د چا اختیار څوک استعمالوي، او پارلیمان په خپله به غلی ناست وو. یعنې په دې وخت کې په دنیا کې چې وګورئ چېرته چېرته چې جمهوریت دی هلته ټول اختیار پارلیمان سره. سپریم کورٹ هغه پارلیمان امداد کی چې ریاست کې کوچلی او فوج هم کوي، نو که په دې وخت کې چېرته دا چې څه حالات روان دي او که په رښتیا باندې فوج داسې ښکاري لګیا دی چې دا به یو طرف ته شي او سیاستدانانو ته به موقع ورکړي چې دا ملک به وچلي، نو هغې دپاره به دا ډېر ضروري وي چې ټول په ټوله اختیار د بل پارلیمان سره وي.
یاد دې وي چې جماعت اسلامي د اختر وروستو د پاکستان تحریک انصاف او موجوده اتحادي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو په سر د رواني لانجې د حل کولو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو د غونډې رابللو اعلان هم کړی دی. غلام اوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر کې د کمر نړیدو په پیښه کې تر مربې لاندې د ټرکونو او د وژل شوو کسانو د رایستلو کار نن په درېمه ورځ هم روان دی. چارواکي وایي چې پرون یې د یو بل کس مړی وموند چې ورسره له ملبې څخه د رایستل شوو کسانو شمېر څلورو ته رسېدلی دی. دا مهال د شپږو کسانو د وژل کېدو تصدیق شوی. په دې اړه نور تفصیل فرهاد شیرواری راکوي.
چې نن په درېمه ورځ هم په تورخم کې د غر خوېدو په پیښه کې د ډبرو لاندې شویو ګاډو ډرایورانو راوستلو لپاره عملیات روان دي. د خیبر ضلع د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه نن د اپریل په شلمه مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه ناوخته په تورخم کې د ملبې نه څلورم ډرایور جسد هم ترلاسه کړی او هغه دوی خپلوانو ته سپارلی دی. په ملبه کې ګیر په یو بل ګاډي کې پنځم جسد هم ښکاره شوی او دا غیره وستو لپاره هم هڅې روانې دي. تورخم کې پر ګاډو د غر خوې دو په پیښه کې د ملبې څخه راوستل شو مړو شمېره چې دا تر اوسه څلورو ته رسېدلې او د پنځم راوستو لپاره لټون روان دی. د غره یوه لویه برخه دلته کې را پرېوتلې ده او په ظاهرن چې کوم ګاډي نیم په ملبه کې دننه دي او نیم ښکاري دا غې شمېره چې ده څخوا او شا دولس ته او دغې دولسو ګاډو نه تر اوسه پورې څلور تنه راویستل شوي دي. خو بیا ډېر دننه بیا دا اندازه نه لګي چاته چې څومره ګاډي به ورلاندې څومره کسان به ورلاندې. افغانستان نه چې دی کوم خپل خپلوان دي دا کوم کسان په دې هغه کې ګیر شوي دي د ډبرو لاندې هغوی ته بغیر ویزې او پاسپورټ اجازه ورکړه شوه دلته راغلي دي او په دې کې ډېرو پلرونو سره مونږ خبرې وشوې دي او هغوی ولاړ دي بس خپلو بچو راویستو ته په انتظار دي ډرایورانو ته او دې ملبې په طرف ګوري او نور څه داسې بس وسې نه رسي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو اوریو. د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې پرون د باجوړ په ښار کې د لادرک کسان لپاره مظاهره شوې. په دې مظاهره کې د ورک کسانو د کورنۍ غړو او باجوړ ولسم ګډون وکړ. مظاهره چانه تور پورې کړي چې لادرک کسان د امنیتي ادارو په حراست کې دي او باید هغه د عدالتونو ته وړاندې کړي شي. دوی په عدالت هم غږ وکړ چې د ورکو تنانو له خپل لاندې نوټس واخلي. د پاکستان سرکاري خبري اجنسي پی پی د خبر له مخې د ورک کسان د منډل لپاره د جوړ خپلواک کمیشن یو دیرشم جنوري شمیرې شي چې په تیر وروسته د پاسه یو لسیز کې ورسره څه د باندې نظر 200 کسانو د ورکېدو قضیه سبسوي چې پکې له او زر زخه زیاتی قضیه فیصله کړې دي. خو د ورکو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس اف پاور بلوچ میسنګ پرسنز وای په لسګو نظر یوازې بلوچستان ورک دي. نور تفصیل د شانواز ترکسي په دې رپورت کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ په ښار باجوړ کې د ورکو تنانو د منډلو لپاره لویه مظاهره کړې. د اپریل په 13مه مازیګر دغه مظاهره له باجوړ ګڼ شمېر خلک ولې د نورو سیمو نه د غورځنګ ځینې مشران هم ورغلي او په حکومت غږ وکړو د کلون راهسې ورک شوي تنان باید راښکاره کړي. ښار چوک کې جوړه شوې مظاهره له د باجوړ یو سپینګیری د عالم خان هم ورغلی چې په 2014 کې زوی داود خان ورک شوه. باجوړ کې کر معلومات چګنی څومره خلک اورکتی لا هم نشته. البته دورو کو تنانو د کورنی او ګڼ شمیر غړي زیاتره وختونه د امن پاتسونو او یا بیا د غورزنګ جلسو کې ګډون کوي. د خار دغه جلسې له د باجوړ د ځوانانو د جرګې مشر واجد علی شاه هم ورغلی. واجد علی شاه څو ورځې وړاندې د باجوړ د انتظامیه لخوا په امنیت د برقرار ساتلو قانون مانا ایم پی او د لاندې گرفتاره کړو چې دا وخت بندیخانې نه بهر دی. د مظاهری په دوران په عدالتونو هم غږ وکړو چې د ورکو تنانو د خلاصون لپاره باید سو موټو او یا از خود نوټس واخلي. دا پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي د فروري د اولنې نېټې د خبر تر مخه د ورکو تنانو د کمیشن لخوا سپریم کورت ته په جمع شوي رپورت کې دوی لیکلو چې د 1 جنوري پورې پاکستان کې د ورکو شو شمیره 9200 رشته رسیدلې. هم په دغه جنوري میاشت کې نوي تنان ورک شوي هم رپورت کړو او رپورت کې به دوی زیاتوي چې د 2000 تنانو کیسونه یا مقدمي سرته رسولي. رپورت کې زیاته شوې دغه رپورت چې د ورکو تنانو د مندرو لپاره جوړ شوی د مارچ 2011 نه تر د جنوري 2023 پورې دی. د باجوړ دغه مظاهرې له د پښتون ژغورن غورځنګ یو مخکخ ادریس باچا هم ورغلو. د اے پی پی د رپورٹ تر مخه 2250 کیسونه یا مقدمه له هم دا ورېدو په مرحله کې دي او کمیشن غواړي چې دغه مقدمه هم هوارې کړي. پښتون ژغورن غورځنګ په تیر وختونو کې داوا کړی چې د ورک شوي تنانو شمیر د دې نه زیات دی. ولې د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR هم په تیر وختونو کې ویلي کوم چې ورک شوي د هغوی ډیټا یا معلومات د کمیشن سره شته، کوم چې نشته هغوی ممکن نه دي د وسلوالو ملګریو او ګینې په تیر وختونو کې د اپریشنونو په دوران وژل شوي وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
هلته په سواد کې د سختو بارانونو له وجې د بحرین او کلام سړک بند شوی دی. ځای خلکو په دې اړه پرون په منګوره کې مظاهره کړې. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې سړک ژر تر ژره سم او خلاص کړي. د بحرین چارواکي وایي چې د سړک په خلاصېدو کار روان دی او ژر به یې خلاص کړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د مظاهرچیانو له شعارونو پیل شي.
مظاهرچیان وایي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې د بحرین نه تر کلاو پورې 40 کیلومتره سړک ځای په ځای د زیات باران له وجې اوبو خراب کړی دی. دا وخت بحرین کې په سړکونو اوبه بهیږي. مظاهره کې شریک د بحرین خان سید وکیل وایي چې د لارو بندیز د وجې په لکونو خلق د مشکل سره مخ دي.
ټوټل انحصار په دوو خبرو باندې دی. یو ضرورت دی خلک سبزیانی کوي یا داسې فصلونه او داغین علاوه ټوریزم زمونږ یو غټ ډیر غټ صنعت دی. نو دا دواړه شوبې چې دي دا بے انتہا متاثر دی او پلکاو آبادی د دینه متاثر ده. ټوریزم خو اوس تاسو ویل چې په دې حالاتو کې خپل خلک ځان ته د بهر ته وتو یا د دغزینه د انخلا لار نه مومینو ټوریسم په تراش او بیا پاتې شو زرات او دا نو اغینه مارکیټ ته دا خلک سبزیانی هم کری نو لارې چې بندي نو دا په کم طرف وړي نو بے انتہا ستونزو سره مخ دي.
مظاهره کې شریک د ګجر غبرال کالام اوسیدونکو عمر فاروق رستم خیل وایي چې کال 2010 کې سیلابونو دغه سړک ډیر خراب کړو. ولس احتجاج کو ډیر په مشکله بیا بحال شو او اوس بیا خراب دی.
تر ترشی وی سیلابونو په لاسو کالو کې مونږه مهنتو کو احتجاجونه جلوسونه سره جوړ شو. هغه هم داسې جوړ شو چې لس بورې سیمنٹ لګی دي دوی لګولې دي هغه شادونه کمزوري جوړ کړی چې مکمل هغه هر څه ختم دي. نو مونږه د احتجاج په دې ترو کو چې مونږ ته هغه زمونږ حق ملو شي زمونږه کم مسائل دي کم مونږ ته ستونزې دي دغه مونږ ته زمونږه لارې صحیح شي زمونږه سیلګریزه علاقه ده مونږ غریب خلک یو چې زمونږ اواز څوک نه اوري نو مجبورن به سړک ته روزو، او که اوس هم څوک نه اوري نو ان شاء الله دینه په ګڼ تعداد بیا مخکې ځو، مزید احتجاج وکړو، مزید ترنه به ورکو.
د بحرین تحصیل مرستیال کمشنر اسحاق خان وای چې ضلعي انتظامیه د 1300 راهسې هڅه کوي چې سړک بیا بحال کړي، خو اوبه زیاته ده، درانه او لوی کمران یې راوړي، امدادي کارونو کې مشکل ده. په سوات کې درې ورځې پرله پسې بارانونو له وجې د سوات په سیند کې د دویمې درجې سیلاب دی. محکم موسمیات وړاندې نه د زیات بارانو پیشنګوئی کړې وه. ضلع انتظامیه وایي چې بارانونو له وجې سوات کې تر دې دمه د څه قسمه مرګ جوب دی اطلاع نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پنجاب پولیسو مشر ای پنجاب ډاکټر عثمان انور دا وکړی چې په رحیم یار خان کچا سیمه کې د غلو پروزه روان عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي، چې په کې د پیداد دوه وژل شوو کسانو تعلق د تحریک طالبان پاکستان سره دی. د پنجاب نگران حکومت د اطلاعات وزیر عامر میر او د سند حکومت وین مرتضی واب هم دعوه کوي چې په وژل شوو کسانو کې د ټي ټي پي وسلوال هم دي. خو بیا په کراچۍ کې خبریال زیورمان او فیض الله خان وایي چې شای بلوڅ وسلوالې ډلې په کچا سیمه کې شتون ولري، خو د ټي ټي پي په یاد سیمه کې موجودګي د دوی په وړاندې د سند پنجاب او مرکزی حکومت لخوا یو سیاسي بیان معلومیږي چې په شای روان سیاسي حالات بریشي. تفصیل د نیاز خان په رپورټ کې.
د پنجاب پولیسو مشر ای جی پنجاب ډاکټر عثمان انور د اپریل په 13 په خپل یو بیان کې ویلي د پنجاب او سند په پولا کچنو سیمه کې د غلو پر ضد روانو عملیاتو کې 15 وسلوال غله وجلې شوې دي چې د دوو تعلق پکې د ټي ټي پی سره دي. د پنجاب نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر عامر میر د اپریل په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې د ای جی پنجاب وینا تایید کړي او ویلي چې د غلو پر ضد د لسو ورځو راهسي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان دو سوال هم وجلے شویدی.
یہ بھی اطلاع ہے کہ وہاں پر نا سیکٹیرین ایلیمنٹس بھی ہیں.
دیوائی منتدا معلومات ملو شوی چزنی مذهبی عناصر هم حلتا شتون لري. پتازا عملیاتو کی د ٹی ٹی پی وسلوال هم وجلے شویدی او ملی امنیت کمیٹی پتی رغونډه کی هم دا خبره مخه ترا غلی وا چې ٹی ٹی پی سره نورې وسلوالې ډلې هم حلتا شتون لري او سیمه کې د غلو وسلوالو پر ضد به اختر کې هم دا عملیات روان دي. عامر میر زیاته کړی چې تر وسه د کچي په سیمه کې غلو پر ضد عملیاتو کې شل تنغله په جوبل حالت کې نیولې شوې هم دي. د پنجاب پولیسو د وجلې شوو کسانو په اړه نور څه معلومات نه دي خودلي او بیا تحریک طالبان پاکستان هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سنو پنجاب حکومتي چارواکي وایي د غلو پر ضد عملیاتو پریکړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د ملي امنیت کمیټۍ په غونډه کې شوې وه او غلو تر ختمولو او سیمه کې د قانون عملي کولو پورې به دا عملیات روان ساتي. په عین وخت د غلو پر ضد عملیاتو کې پنختو کې د سند پولیسو دوه اسکر هم وجلې شوې دي. د اپریل په 19 د سند پولیسو د سکر ڈی آئی جی جاوید جسکانی خبریالانو سره په خبرو کې ویل په ګوټکی سیمه کې د کچی غلو ډلې په پولیسو برید کړي چې دوه پولیس اسکر علی گوهر او اشوک کمار پنخته کې مړه او یو بل پولیس اسکر عزیز میمن جوبل شوې دي او د غلو پر ضد عملیات روان دي. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د اپریل په 19 بیا مشال ریډیو ته ویلي چې سیمه کې د غلو تر ختمولو به عملیات روان ساتي.
جی بالکل آپریشن ہو رہا ہے.
دیوائی بالکل عملیات روان دی. د سند پولیسو د سیمه ټول ایس ایس پی لیول افسران د عملیات ګوري. د عملیاتو لپاره موږ پولیسو ته مکمل اختیارات او وسایل ورکړي دي. د سند صوبې د کچي په ټولو ضلعو کې پولیسو تر وسه د غلو پر ضد عملیاتو کې لوی ګټه هم ترلاسه کړې ده او موږ هیله لرو چې ډیر زر به سیمه د غلو نه پاک کړی شي. مرتضی وهاب هم دا دعوه کوي چې د کچي په سیمه کې د غلو سره نورې وسلوالې ډلې هم شتون لري. خو په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن دیوایی د کچي په سیمه کې د بلوچ وسلوالو یا بلتون پال ډلې شتون امکان لري، خو د ټي ټي پي په دغه سیمه کې موجودګي تر اوسه هیڅ اثر نه دی ښودلې شوی.
موږ په ماضي کې قتل نه دي چې د سند یا د پنجاب کم کچي علاقې دي کم ډاکوان دي هغه چې د تعلق پاتې شوی ټي ټي پي سره دا یو ډېر غټ نوی انکشاف دی. البته دغه تعلق پاتې شوی د بلوچ ګروپونه دي هغه سره، ولې چې په دې کچه کې کم خلک دي کم ډاکوان دي هغه کم نسلن بلوچ تھی کاغ سم کی دی کاغ پنجاب کی دی بیسکلی پنجاب پولیس یا پنجاب حکومت یا پی ڈی ایم حکومت یو پلین دے چی دعوی خواہی چی کچھ کے یا پنجاب صوبہ کے لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ خراب دے اور منگ الیکشن ڈیلے کو
بلخوا پہ کراچی کی خبریال فیض اللہ خان بیوائی
زدہ فکر لرم چی دا کچھ سیم چی دا دلی ٹی ٹی پی دمرا قوت نہ لری چی آغا دلتنا دولت دا پارا ستونز پیدا کولی شی چی اگر دے پنجاب پولیس مشر دا بیان منگو منو چی آغا ٹھیک تے نو دینا دا پتہ لگی چی راتون کے ورزو کے ٹی ٹی پی او کچھ پسیما کے چی کم ریاست ضد خلق چکم موجود دے اغیو بل سر همکاری هم کولی شي
دستنه او پنجاب حکومت د دواړه صوبو په پولا کچنو می سیمه کې د اپریل په لسمه د غلو پر ضد لوی عملیات پیل کړی وو او د حکومت وینا چې په دې عملیاتو کې د پاکستان فوجي ځواکونه ورسره هم برخه اخلي دستنه او پنجاب پولیسو دا عملیات په داسې حال کې اخیستي چې په یاد سیمه کې د مدیر حسی د پیسو لپاره خلکو د تختونی پیخې مخې ته راغلي وي چې زیاتره خلک د خیبر پختونخوا او بلوچستان پختون میشته سیمو مزدوران ٹرانسپورٹران بیا تختولی شوی بو اغلوی د کورنو څخه په کروڑونو روپو بتایا قلنګ غوښتنه کوله نیاز علی مشال ریډیو کراچی
لسنی مې بجې سوی دی د پرونی په دې نیمای کې د خبرونو سرټکی درته وایم او بیا به لار سولې ځ خبرونی د مشال تران لاندې ته د پاکستان ولسمشر د دوم ځل لپاره د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو پر قانون مسوده لاسلیک نه دی کړی او بیرته حکومت ته لیږل ده په خبر ځله کې د ژغورنې مرستندوی چارو ادارې مشر ویلي چې د کمر نړیدو په پیښه کې تر ملبې لاندې دوه نور کسانې موندلې دي چې ورسره د رایسلسو کسانو شمیر پنځو ته ورسید د سواد د کلام او بهرن یو شمیر اوسیدونکو پرون په منګوري کې د بارانونو له کبله د سړک بندېدو په اړه مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې دا لاره دې خلاصه کړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن جو جاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی او یوکران ویلی د پیټریټ په نوم د هوایي دفاع لومړی سیستم یې ترلاسه کړی دی او سم راځوونی ځ خبرونی د مشال ترالاندی چې په کې د پاکستان حکومت لخوا د وسالو ضد د ممکنه پوځي عملیاتو د پریټری پروبلابل اړخونو بحث وی دی
د مشال ترالاندی
سلامونه او ستړي مسي د مشال تران لاندې کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دې هیواد د ملي امنیت کمیټې د اپریل 8 نیټې په غونډه کې د وسلوالو ضد د فوجي عملیاتو فیصله کړې وه چې له کبله د خیبر پښتونخوا په تیر بیا د قبایلي سیمو اوسیدونکو اندېښمن سوي دي دا فیصله تر هغې وروسته سوي چې په دغو سیمو کې وسلوال بریدونه د نورو کلونو په پرتله زیات سوي چې پکې د زیاترو ذمواري ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې دي دا لومړی ځل نه دی چې د پوځي عملیاتو فیصله کیږي بلکې په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد یو شمېر عملیات سوي چې له کبله میلیونونه کسان بې کوره سوي او د عملیاتو تر خدمتو وروسته اکثریت خلک کورونو ته ستانه سوي خو په لکونو کسان لا هم بې کوره دي دا مال هم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد د امنیتي ځواکونو ځانګړي کاروانی روانې دي خو د پخوا په شان په پراخه کچه د پوځي عملیات ممکنه کېدنې خلک اندېښمن کړي دي په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې حکومت د وسلوالو د ختمولو لپاره کله د فوجي عملیاتو او کله له هغو سره د مذاکراتو تګلارې خپلې کړي خو د دې باوجود یې وسلوال په مکمله توګه ختم کړي نه دي پوښتنه دا ده چې که دغو دواړو تګلارو نتیجه نه ده ورکړي نو بیا حکومت ولې هم دغه تګلاره بیا ازموي دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو مېلمانه مو خبریالان او شنونکي فخر کاکا خیل او ناصر داوړ دي دواړه له تیرو دوو لسیزو راهیسې پر همدې موضوع رپورټنګ او شننې کوي تاسو دواړو ته هرکلی وایم فخر کاکا خیل صاحب که پیل له تاسو وکړو هم دغه سوال هم راپورته کړی چې که په تیرو شلو کلونو کې شاوخوا شلو کلونو کې پوځي اپریشنونو او ورسره مذاکراتو نتیجه نه ده ورکړي نو بیا ولې بیا د فوجي عملیاتو خبره ولې حکومت ازموي دا تګلاره
رمبی خو کاکر صاحب تاسو ته ناصر داوڑ صاحب تاسو کتون کو تا سلامونه نیکی هیلې او احترامات ډیر مهم پختنه دا کاکړ صاحب. دراصل کتا سو ګوره پدی پدی سیما کې چې سشوی دی داغه نوړان دې په 13 پیړې کې موسم داغه برای راست تعلق د افغانستان سره څنګه څنګه چې په افغانستان کې بدلون راځي دغه شان د پولی دې طرف ته چې کوم سیمه د پای کې هم بدلون راځي د دې نوړان دې چې په جات خبرې وکړو موږ زوی مچ زلګ موجوده صورتحال ته ډایرک راشم هغه دا چې سونا آپریشنونو شو آپریشن زربیاز شو یا آپریشن راه نجات شو بل آپریشنونو شو او تاسو دام خبر وکړه چې دې دوران کې د خبرو اترو لارم اختیار کړی شو خو په خبرو اترو کې کتا سو ګوره چې کوم سابقه فاټا وا چې کوم قبایلی سیمه وا او اوس زم شو دا ځلا ورته وي دا غي پیس باندې کتا سو د سوات آپریشن ماډل وګوره نو هغه تر ډیر حد پورې کامیاب وو ځکه ای بنیادی وجہ وا د سوات د ملکنډ آپریشن سیاسي پښتبینی شوی وو دا غي یو عوامي نېشنل ګوند او پیپل پارټ چکم پیپل پارټي دا غي دواړو د فوج مرسته کړې وا او دا غي نوړان دی خبرې پیل شوی وو پاک خبرو کې چې هر کله تحریک نفاذ شریعت محمدی مشران خصوصا صوفی محمد صاحب چې هغه یو قسم پړ شو نو یې نفس سیاسی قوتونه شاته شو او فوجی عملیات پیل کړی شو او اوس سواد کې کتا سو وګوره الله کده الله سوکالو نسی وو شو هغه شن بدحالی نشته.
یعنی تاسو دا ویل غواړئ چې په سواد کې چې کوم عملیات شو دا هغه یو هغه په انګریزي کې اصطلاح استعمالیږي سیاسي اونرشپ یو سیاسي پارټیانو دغه ملکیت تخصي او شاته ولاړو خو کزه هم دغه خبره وي چې څومره هم فوجي عملیات سوي دي په قبایلی سیمه شمالي جنوبي وزیرستان کورما خیبر خبرال نمونه ډیر دي چې هر ځای په خیبر پښتونخوا کې سوي دي هغه ټول سیاسي حکومتونو کړی دي یعنی هغه بم باقاعده یو اجازه یا باغه ته رسمي دغه ورکړل شو نو بیا به کېدله نو دي کې بیا تضاد نه راځي چې
نه نه دا یې نوړاندې چې کوم آپریشن شو دا فاټه د اف سی آر د لاندې تیرېدل هلته کې یو سیاسي ظاهره خبره ده سیاست خو هلته کې ګناوه صحافت ګناوه هلته کې هغه رزو کې دغه آپریشن نه کېدل خو چې هر کله دا زم شو نو دغې نه پس باقاعده چې کوم صوبایي حکومت ته دلته کې هغه اوس د دې ذمواري اخیستر همدغه رنګ مونږ ګورو چېرته کې پولیس په فرنټ لاین کې دی او دې وخت کې پولیس د ترهګرو پنه خبر نه دی نه نه وړاندې چې مونږ قتل ناصر داوړ صاحب باغی باندې زه ملګ ډیر وضاحت سره خبرو کی چې ایف سی آر او التکی پولیټیکلی وا التکی ملکان سیستم د فوج په لمرزي وا چې کړه راته پریشنې کو کله چې بته تبا دغه شان دغه تک تر خبرو جایلی وی خلکو قتل او هم دغه وجوا چې التکی کاکړ صاحب یو اهم په مذاکراتو کې یو اهم سیس دی واک اختیار غشتل ای کی ظاهره خبره ده د فوج او د ترخګرو په منځ کې چې کوم معاملات وو دا یې لپاره داسې یو دریم فریق پکارو چې هغه د دواړو نه واک اغشته وي او چې کومه فیصله بیا اغي کړي وي جرګې کړي وي هغه به هم فوج منله او هم ترخګرو منله خو په قبایلی سیمه کې د بده مرغه فوج ډایرکټ براه راست معاملات د پولیټیکل په ذریعه سره کول کم چې ظاهره خبره ده یا کم منتخب قوت نه شو ویل خو چې د پولیټیکل لاړه کم منتخب ملکانو دا غي په لاس کې معاملات وو په ملکان دا قتل چې ظاهره خبره دا غدنې ام پی ایزو دا غدنې بنېزو او ال تک به مذاکرات شو ټول دنیا قتل په مس کې پکې سیاسي قوتو نارال او اغي کوشش کو چې د فوج نه ما واک او د سوفی محمد په شکل کې چې کم طالبان دایي نه واک خو چې هر کله سوفی محمد
نتیجہ ورنہ کرنو بیا دوی
بیا واک دغه تراغي پولیټیکل حکومت ته پولیټیکل حکومت بیا وې چې بھائی خبر نه پني اپریشن اوس اجازه
صحیح مننه فخر کاکا خیل سے ناصر داوڑ سے تاسو هم لشاو خاصلو کلون رائے سی په قبایلی سیمو کې یا چې څومره دغه شدت پسندی او د عملیات روان دي تاسو ګوري ریپورټوي لډيري نشته ګوري سوال هم دا دی لکه ستاسو څه خیال دی چې
لکه یو خواته فوجي اپریشنونه دي او بل خواته مذاکرات دي او دواړو نتیجه نه درکړې. بلکې مذاکرات پاړه باندې قوس کوم اعلامیه د ملي امنیتي کمیټي امنیت کمیټي وخت هغه په عمران خان سي حکومت او طالبان سره مذاکرات کول ناکام سو. ان هغه ته اشاره وکړه چې طالبانو ته داسې اسانی پیدا کړي چې هغه دلته راغو، یعنی مقصد یې دا و چې د مذاکرات په نتیجه کې راغو. نو که دغه تګلارې دا پالیسیانی نتیجه نه ورکوي، نو بیا د فوجي عملیاتو بیا څه ضرورت دی؟
ککړ صاحب ډیره مننه ټول ملګرو ته، همکارانو ته ستاسو سلامونه او احترامات. یقینا نن چې کوم کیسه روانه ده په زموږ په خیبر پختونخوا کې یا بیا خصوصا زموږ په قبایلي سیمو کې، نو مونږ د دې نه مخکې کلګ لاړ شو، هم مذاکرات شوي دي، د امن مذاکرات شوي دي او د امن معاهدې شوي دي. خو هغه د امن معاهده او هغه د امن مذاکرات اوسه پورې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، د امن لپاره هیڅ نه دي شوي. د هغې په شا باندې څه داسې علتونه دي چې هم په دې لکه باندې ما په خیال یو غټ جنگ لا پاتې دی ابرازی کېږي به
نه. تاسو چې کوم ذکر کوئ چې هغه کې ځینې دغه دي، یعنی تاسو کوم طرف ته اشاره کوئ چې په هغه کې څه نیمګړتیاوي تاسو ته ښکاره شي؟
نیمګړتیا دغه ده چې په نیتونو کې فتور وي. که امن مذاکرات خبره کیږي نو کم په انسان دي داسې چې امن مذاکرات باغې باندې تور لګوي، د امن مذاکرات دي نه کیږي، یعنی خبرې نه کیږي، د امن لپاره د حالې ځلې نه کیږي، امن لپاره د وفدونه نه ځي راځي، داسې خصوص کې انکار نشي کولی. خو د کم امن مذاکرات چې اوس لګیا وو یا د مخکې شوي دي، نو په هغې کې دا دي چې طالبانو ځان ته یو کیسه پکې جوړه کړې وه، لکه څنګه چې دوی سیز فایر وکړلو، یو سافټ کارنر یې پیدا کړلو د پاکستان هر خار هر ضلع ته، حالانکه په آپریشن ضرب عزب دوران کې دا کمیابی شوی وای وه چې د دوی نیټورک ختم شوی وو. خو دا اوس چې کوم د پاکستان تحریک انصاف حکومت امن مذاکرات پیل کړل او بیا ډېرې کیسې پکې راغلي، افغانستان ته فدونه لاړل، هلته سراج الدین حقانی معاون و د دوی، خو صرف دا او شوله چې بیا مونږ په سواد کې طالبان ولیدل، امن کیسې نه دي شوي، دا سرتن دي رسېدلې، خو دوی وایي چې مونږ ته ویلي شوي دي چې تاسو لاړ شئ. دلته په ټول ښارونو کې د خیبر پختونخوا خو په ټولو کې دي، بلکې په ټول پاکستان کې زه درته وایم چې په دې دوران کې دوی رسائی وکړله، بیا خپل نیټورک فعال کړو، دوی بیا اوس په خپل په دې حکومت باندې خپل زور منلی شي. دا د امن مذاکرات په نتیجه کې وه. ناکام به دغه وي چې فوجي عملیات هم په دې دوران کې وقتاً فوقتاً کېدل، یا ټارګیټ کیلینګ یا ټارګیټ کارویانې دا هم کېدلې. خو بظاهره دا وه چې خلک په انتظار وي دې خبرې ته چې د دې مذاکراتو به ښې نتیجې راوځي. خو چونکې دواړو موږ فوجي ادارې دي او که زمونږ ملټري څومره ګروپونه دي، خصوصا ټي ټي پي سره کیسې لګیا وې، نو هغه هم دا غوښتنه چې زه خو یې نه کوم، خو په دې دوران کې ولې نه چې زه پېښور ته لاړ شم، زه لاهور ته لاړ شم، زه سوات ته لاړ شم، زه د پښتون
زه مداخله پکې وکړم. او کوشش هم دا وي چې که تاسو لنډ جوابونه راکوئ نو ما سره سوالونه هم ډېر دي، نو مننه به وي. یعنې ستاسو هدف یا مقصد دا دی چې که مذاکرات شوي هم دي نو په هغه کې د نیت مسله ولا، یعنی لزړه نه دي شوی. نو زه به تاسو ته راځم ناصر داور صاحب. فخر کاکا خیل صاحب، یو سوال، لکه تاسو وویلې چې د سوات ماډل تاسو ورکړئ چې هلته عملیات وسو، په 2009 کال کې 2.5 میلیون خلک لاغه ځای راووتل، بیا بیرته آباد سو، بیا په سوات کې حالت تر حده سم سو، خو اوس بیا پکې د مذاکرات په نتیجه کې بیا طالبان لیدل شوي او چیرې. خو که دا ماډل تاسو وایسته چې یعنی چې زه دا ګڼم چې تاسو وایسته چې دغه ماډل که خپل سي نو نتیجه به ورکړي، خو سوال دا دی چې دغه سیاسي ګوندونه چې کوم ګوندونو دا منلې وه چې د سوات اپریشن د اوسې کاغه کې عوامي نیشنل پارټۍ وه، پیپلز پارټۍ ولا، نو اوس پښتون تحفظ موومنټ په مخې ته راغلی دی، یا بیا نیشنل ډیموکراټیک موومنټ دی، ان ډی ایم مخې ته راغلی دی، د ټولو دغه را روان اپریشن کچیر کیږي اوس کې خدو خالم ډیر نه دی معلوم، نو دغه مخالفت کړی دی، نو د معنی دا دی چې د سیاسي اونرشپ هم نشته او سره ولسی توګه باندې خلک د دې دغه نه کوي، نو بیا خدا نتیجه نه ورکوي که تاسو په خیال ورمی کی.
کاکر صاحب لګ تاسو غورو کې زما خیال دا اپریشن روان دی،
او روان خو دی، او
یو فل سکیل کستاسو هغه خیالي چې
فل سکیل زه په پراخه پیمانه یادومه
ما تاغ نخ کاری دا غی وجہ دادا چھ سنگا مخ کے دا ٹی ٹی پی جالے پدے علاقوں کے وے ناصر داوڑوں گوارے تاسو پک پلے دیر ریپورٹنگ کڑے دے دا دی مرکزون لے بتلے دا دی خاص ایریا دانے وے باقی دا اجازت ناکنے و بنگ غشتے پا ممندو کے پا باجوڑ کے پا سوات کے پا نارت وزیرستان کے پا ساؤت وزیرستان کے پا اورگزو کے خوز آغشان مرکزون نشتا آغشان ارازی چکم دا دی پیٹوز مکینی ولی وات ددی دفترون او هغه شان اوس نه په فاټا کې شته او نه په سما کې شته تر کومه پورې نو هغه کو سوال نه پیدا کیږي
نو بیا د دې یعنی چې اپریشن زه سه دا تاسو کومه تاسو
ټو د پوینټ سر ټو د پوینټ خبره بل دا کاکر سه هغه اپریشن نه پاره په بلیونو ډالر امریکې ورکولو ځکه چې هغوی په افغانستان کې هغوی ته غټه مسله وه دا لوی وینا دا وه اعتراض دا و چې د دغه جالونه په موږ باندې بریدونه کوي اوس هغه سپورټ هم نشته ښه نو اوس په کوم قسمه اپریشن نو هغه شان اپریشن به وي چې څنګه اپریشن دې وخت کې په دې ملک کې آلریډي روان دی او
دغه تپوس ما کوي چې وار له مخه روان دي دا کاروانی کیږي هر ورځ راځي رپورټونه چې دومره وسلوال مړ شو یا د دې په نتیجه کې بیا دومره امنیتي ځواکونه مړ شو چې روان دي نو بیا ملي امنیت کمیټي کې د فوجي اپریشن د خبرو کولو ضرورت سره پیښ
بالکل د دې بنیادی زما خپل خیال ده چې څنګه ډیپلویمنت پکې ده په قبایلی سیمه کې داغی نه پس چې څنګه پی ټی ایم داغه په عزت کې روچتا شو او ولسی اوازونه اوچت شو چې فوج د دې علاقو نوځي تر ډېره حد پورې ناصر داوود هم د دې گواہی کوي چې نه پس چې پوسټونه ختم شو داغه نه پس تر ډېره حد پورې عسکري موجودیت چې په دغه علاقو ختم شو دغه ټیمو کاکر سے ماته بلک ټیم راکوي دغه ټیمو په کار داو چې دغه ټیم کې پولیس یا سیول ګورنمنت ټیک ور کړی وي ٹھیک شو فوج روان شو پی ٹی ایم خبر امن لے شوئی چې تاسو نه حد پوری کی دي شو ظاهر خبر ټوله علاقہ خو خالی دي شو پر خود بارډر دی خو چې سونه حد پوری شو فوج وت تک ټیم چې دغه ټیم کې موږ پولیس مضبوط کړي وي دغه ټیم کې موږ تانه جوړ کړي وي دغه ټیم کې موږ عدالتونه جوړ کړي دغه ټیم کې موږ پولیس لائنز جوړ کړي وي موږ ونه کړو ځکه چې پی ٹی آئی څنګه چې ناصر دا وړم اشاره وکړه د پی ٹی آئی ترجیحات دانو د بده مرګه چونکه هغه لس کال هغه کارونو کې لس کال ډیر غټ وخت دی په سلو پنځو کالو کې احمد شاه بابا د پیښور نه تر کلکتې پورې جوړی روډ جوړ کړی دی هغه کارونه ونشو شیرشاه سوری بخانه وا د شیرشاه بابا د پیښور نه والی تر کلکتې پورې جوړی روډ جوړ کړو بس لس کاله کې په موجوده یوشتمه پیړۍ کې ډیر غټ کارونه کیدی شي کم چې تحریک انصاف ونه کړو اوس سچویشن دا دی چې د پولې پورې د طالبانو حکومت دی حکومت خپل کوشش وکړو چې سر خبر وکړي چې
دې ته فخر کاکا خیل صاحب دا سوال زما په ذهن کې او تاسو ما خلغه ترازی زبا ناصر داوړ ته ورشم بیا هم دغه سوال تاسو کوم چې په افغانستان کې داخل کې چې دوی کوم موجودیت دی دا څومره لو مسله ده ناصر داوړ چې په تاسو دا هر څه ویني ځکه چې خلک ډیر اندیشمن دي موږ د خلکو خبره کوو ولس خبره کوو چې په میلیونونو په تعداد کې واځي له شمالي وزیرستان په زر بیا ځب اپریشن کې تر یو میلیون زیات کسان به کور شو تر اوسه پورې پکې ځینې واپس شویم نه دي سوال دا دی چې دا او چې کومه اوازه راغلې ده د پوځي عملیاتو یا وار له مخه روان دي دا هلته په قبایلي سیمو په شمالي وزیرستان یا نورو سیمو کې د دې په حواله باندې څومره په خلکو کې ویره او ترخه ده
خلک بخي اوس لکه زه وایم چې دومره یې ترخه ده پکې چې ډیر خلک د صدیق ککر صاحب چې مخکې په اپریشن ضرب عزب کې چې کم ډیر غټ اپریشن عملیات شوی وو پای کې راوتی دي نو هغه نیم کار شوی دي ماشومان یا د کار خلک بهر دي یو نیم په کلی کې وی غم خریدې لپاره او بیا زیاتره تعداد هغه خلک چې د هغه د بهر تللې مخالبي ني نو هغه مجبورن تکړه نه دي خو هلته مشته شوی دي ناس دي ژوند کوي او هغه اوس جاړي په دې جړه دي چې په اپریشن ضرب عزب نه به اوس بلغاټه اپریشن کیږي که څنګه چل به وي هغه اپریشن ضرب عزب خو لا اوسه پورې لګیا دي د بکاخیلو کیمپ مکمل توګه ډک دی زموږ د شمالي وزیرستان متاثرین اوسه پورې په پکتیکا کې او په خوست کې په افغانستان کې پراته دي په مختلف کیمپونو کې نو هغه اوسه پورې به کور دي دلته کورونا وران شول بازارونه وران شول بیا اوس ریهیبیلیټیشن اوس بیا خلک داندې خمن دي چې اوس بیا سکیږي مونږ به بیا د کورونا ورنو که بیا د علاقه پرېږدو او که پرېږدو زوبه چرته ځکه چې په دې پېړۍ کې پاکستان سره دومره ورته نشته خو صرف یوه خبره ده چې ما خیال دی په خلکو کې دغه ځای دغه سپیس ختم شوی دی د بې کوره کولو یا چې دوی بیا داسې په ارام ووځي چې دوی ورته اعلان وکړي لکه څنګه چې په جون 2014 کې وشو چې بس تاسو ووځئ نو په دوه ورځو کې کرفی هم ولګېده او خلک هم روان شول ډېر بې عزتۍ تېرې شولې معلومه نه معلومه ډېر مړې وشول په لاره کې کله خلک راوتل ډېر ماشومان مړ کړي دي
نو تاسو وایئ چې خلک دې ته تیار نه دي چې هغه بیا ووځي ځکه چې مشال ریډیو چې هم د جنوبي وزیرستان ځینو خلکو ورته وویل چې دوی دې ته نه دي تیار چې نور ورځې بلکې به د څو ورځو مخکې هم دغه سي په دې خلاف غونډه هم سوې وه د ولسي خلکو مننه ډېره فخر کاکا خیل صاحب ستاسو یو طرف ته اشاره وکړه هغه په افغانستان کې طالبانو حکومت دی او د طالبان پر حکومت د پاکستان اثر او نفوذ چې شتا او آصف خواجه آصف چې د پاکستان د دفاع وزیر دی هغه وایس آف امریکا یا امریکا شخته خبرې کړې دي او ویلي دي چې طالبانو سره دوی ملاقات او په ملاقات کې هغه دا ښکاره کړه چې دوی به د وسوالو خلاف یې انتري کې طالبان پاکستان مشران چې په افغانستان کې دي هلته دي سوال دا دی چې د پاکستان حکومت چې پر طالبانو دومره اثر او نفوذ لري دا باوجود ولې دومره دباو یا فشار نشي پراوستلای چې د طالبانو کمی هلته د په اصطلاح جرړي جالي دي هغه ختم کړای شي.
عبدالحی صاحب زما خپل خیال دا دی چې دا یو تاثر دی چې د پاکستان په طالبانو باندې په افغان طالبانو باندې یعنی دومره اثر دی چې دی ورته سوی هغه باندې مني خبرې تر اوس کول جدا خبره ده او خبرې حتما منل دا یو جدا خبره ده. زدا گنما چې کوم پته وګوره تاسو حقانی صاحب نو حقانی صاحب با آغا پاکستانی طالبانو ته تا څنګه بدرد وایي او څنګه په فشار راولي کم سره چې اگر روټه خوړلې دا په جنگونو کې وسره شریک شوی دی په یو دسترخوان نستی په دیو بل جنازي اوچتی کړی دی دومره سخت تړون او بیا په نارت کې په ساوت کې کم دا ملګری دي کم چوستلی دي هلته کې افغانستان کې دي دغه شان په کورما کې پنور په جنوبي پښتونخوا کې دا کانی نت ورک هو کوسه به سونو خو په دې علاقو کې اوس هلته چې کم طالبان دي د ټي ټي پی سره چې کم دایي تعلق ته ما تر اوسه نه ښکاري چې حقانی سه په دوم نظر دایي نه لاس راغوند کې یا دا وی برسته په پریت دي. ها دا ورته وی چې روره راغلی دلته کې پناه دی غشته د کوپک کې دا دغه تمرینونه مکو په پاکستان دون ورته ویلی شي خو دا چې بالکل حقانی سه دې ته ناشې چې پاکستان دی ورته ټلیفونو کې هغه پورته ټي ټي پی پسې په ټوپک راوالي دا پاکستان دا سوچ کوي هم غلط سوچ کوي او کومنګ دا سوچ کوي هم غلط سوچ کوي برابر ازو هم اکچ دا اپریشن لکه الریډی دا ټارګټډ اپریشن نه واندې نو نور رقم اپریشن خبرې شوې زدا ګرم کتا سو ګورې اغه اجلاس کې دا خبره وشوه چې بې په پیښور کې چې کمبریج شوې ده په پولیس لاین باندې دا غي بار کوم خبرې دا عین علاوه نور خبرې هم وي دغه په پاکستان کې کوم سیاسي او عدالتي نظام روان دی د پنجاب خبريالانو خو چې اصل خبرې شوې دي
او نو دغه
زدا ګرم
او
زدا
تاسو خبر
ګټو پلس دا افغانستان د طرفه چې کوم سپیل اوور را روان دي دا غي ستراتيجي بسې دا ستراتيجي تیار شوه نه دا لکه ظاهر خبره خو ته کاونټر کې کنه
صحیح
دا افغانستان د کابل سپیل اوور پتا راځي به ته کاونټر کې نو پای باندې به خبري شي چې بیا یې د پاره سو
سم مننه فخر کاکا خیل صاحب ناصر داوود صاحب اسی کو قتل سي د طالبانو د دې مذاکرات وروسته تاسو ولې سی یو موجودګي یا تحریک طالبان پاکستان خلک راغلي دي آیا دا وازی په قبایلی سیمو یا په سوات یا په نور سیمو کې دي یا تاسو وې چې دا غو نت ورک یا شبکه ماته شوی ولا هغه بیرته تاسو تشکاری هلته په سیمو کې سی منظم شوی دي د نور وختونو په مقابله کې
بالکل ککر صاحب زدا ویل شم چې دې منظم شوی هم دي بلکې دوی دې لکه مخه په خوابه امارت اسلامي افغانستان با د کرزی حکومت د اشرف غنی ډاکټر اشرف غنی په حکومت کې دوی با شیډو ګورنمنت یو باډی بای ستلا اوس هغه دلته په ټوله خیبر پښتونخوا کې اوسنه سندې حصے د پنجاب هم دی پکې چې دوی باډی هم تشکیل کړی دی باقاعده والی یې مقرر کړی دی د استخباراتو یو نت ورک جوړ کړی دی په هغه مخ کې نه چې کوم پوزیشن وو په 2008 نه هم لسم په هغه نه اوس زنه مچ زیات شوی دي ځکه چې اوس د دوی کمیونیکیشن مسلې هم بیا برابر شوی دي او خلک هم سره زیات شوی دي تعداد هم سره شوی دي او بیا په ټول لږه خبر ده چې د جنگي مهارتونو سره سره دوی سٹڈی هم کړی دا اوس چې کم دوی پریس ریلیز جوړوي کم دوی ویډیوګانې جوړوي هغه پښابه کم یو پریس ریلیز دوی جاری کولو هغه پوزیشن نه دی اوس پوزیشن بدل دی اوس دادا چې په هر ښار کې د دوی استخباراتي سیستم هم شته نظام یې هم مقرر کړی دی والی هم مقرر کړی دی او دا په دې دوران کې دا چې کوم دوی ته سافټ کارنر میلاو شو دا خاموشي میلاو شو دې فائدہ واخستله خپل ځانې په هر ځای کې شتا کړلو نن زه دا ویلی شم چې مخکې به وزیرستان خبره کېدله مخکې به د سوات خبره کېدله یا به د دیر د بجوړ خبره کېدله اوس زه دلته د پېښور خبره هم کولی شم نوخار مردان هر ضلع ټي ټي پي خپل وجود رسولی دی خپل ټي ټي پي کسان شته نو دا به یوه مسله اوس هم ده سبب بیا وی بل بیا وی اپرشن اول سره یو د خبرو کوم کوم مذاکرات وی هم ټیک ټاک په سات کې ډیر سره مذاکرات کول پکار دي او چونکی هغه ځکه نه کیږي چې کوم مخکې مذاکرات شوی دي ان پی وخت یا سوات ټول خبرو کړ فخر کا خل په هغه وخت کې به داوا چې دې ته به ویل رسول چې تاسو د پاکستان آئین تسلیم کړي اصله کې دي راشي سرندر شي تا بیا خبرې کوو اوس هغه پوزیشن نه دی اوس ته چې موږ به راځو سره د اصلي به راځو سره د ګروپونو به راځو نو دغه اوس ما په خیال نه کیږي که آپریشن وي هم ټیک پکار دی او که مذاکرات هم ټیک پکار دی په دواړو کې مسالې حل شته
ټیک پکار دی مننه ډیر فخر کاکا خیل صاحب یعنی ل فوجي آپریشنونو او یا بیا د مذاکراتو چې کوم دواړه ستراتیجانی یا تګلاری دي دا ازمول سوی دی او تاسو یو حواله ورکړه د سواد د ماډل خو په مجموعي توګه دا فکر کېږي چې دغه هغه څه نتیجه نه دور کړي چې کوم ورته اړتیا و درېم بل داسې یو لار شته یعنی ځکه دا به تر څو پوری ټارګټډ اپریشن وي یا به پراخ عملیات وي یا به خلک وزینه نه وزي او دا سلسله شل کاله څخه زیات وخت اوسو یا شل کاله شاوخوا اوسو د دې یو له دې څخه د وتلو یو بل داسې تګلاره شته ممکنه ده
زما خپل خیال دا دی چې ستا چې وی فایټ فایټ ټاک ټاک طالبان هم دا فارمولا په تیرو وختونو کې په دې باندې کار کړی دی چې یو طرف ته مذاکرات هم کول بل طرف ته حکومت برجونه هم کول حکومت هم په هغه شکل کې ځکه چې دا اخیری نزل باندې خو ټي ټي پي مشران دا وایي چې موږ خورور خبرې کولې موږ د یوې میاشتې د اوربند اعلان مو کو دا نه پس د غیر موینه نه یوې میاشتې نه د غیر موینه نه متقدر اوربند اعلان مو کوه نه باوجود پولیس او سکیورټي فورسز هم خلاف عملیات پیل کړل او ځکه موږ اوربند ختم کو او بیا مو په پاکستان کې د جهاد آغاز وکړو نو زه دا ګڼم چې فایټ فایټ ټاک ټاک یا ټاک ټاک فایټ فایټ دا هغه ظاهر خبره ده مختلف اړخونه دي په ټي ټي پي کې ځنې کسان داسې دي چې هغوی دا وایي چې خبرې اترې پکار دي ځنې کسان پکې داسې دي چې نه تر هغې پورې جهاد جاری پکار تر څو پورې چې په دې ټوله سیمه کې د خلافت نظام بد راغلی بل طرف ته په پاکستان کې چې کوم دي ځنې خلک داری چې هغوی چې خبرې اترې کوي عمران خان د وخت د پاکستان د ټولو نه غټه یعنی مشهوره سیاسي ګوند چې کم دی نو خو د عمران خان دی هغه دا وایي چې نه جنگ باندې کوي خبرو اترې لار اختیار کې نو زه دا ګڼم چې د کار باندې دغه شان رواني چې کم کم ځای کې څوک چا چا سره خبرې کیږي هي سره خبرې کیږي او کم خلک چې خبرې اترې نه کوي هغه جنگ شته خیر په ځد په جنگ راوړي
سمه ده مننه ډېر او ناصر داوډ صاحب تاسو ته یعنی لکه څنګه چې فخر کاکا خیل صاحب وایي دغه سی روانې تاسو تم داسې ښکاری چې دا سلسله به هم دغه سی روانې ځکه بل اخره د خیبر پښتونخوا یا د قبایلی سیمه خلک سي دي هغه به متاثر کیږي او د دې ټول جنگ چې کوم دغه دي اثرات دي هغه به زیاتره پر دوی باندې دي نو دغه دوه لارو کې آیا پدې کې کوم یو خپل شي دواړه خپل شي یا بل درې ملارم شته چې دا مسله د تل لپاره هوار شي
دریم لاره بهخین نشته یا خو دا چې کوم دوی مخکې ډیماند کړو چې دا کابایری سیمه د سواد د ملکان دا علاقے مونږ ته هند اور کې سره کیستا یا خو دا وی کنوی مذاکرات کې ورسره شي خو په صحیح طریقې سره ټیک ټاک چې دی یو بل نه خراب نه وي اوس چې کوم مسله جوړیږي مذاکرات په نوم باندې یو کیسه جوړه شي خلک هم انګیج شي کوم هم انګیج شي دوی هم سره انګیج کی خو یو طرف هم خپل مفاد وباسي بل طرف هم خپل مفاد وباسي هغه کې نتیجه دا وی چې بیا سیسفایر هم ختم شي او بیا خلک سفر کیږي لګیا دي او په ټول لغټه خبردار شي اوس خلک سره د سفر کول هم پاتې نه دي ککر صاحب بیخي تباه برباد دي معیشت تباه شو کاروبارونه تباه شول اوسه پورې څوک انویسټر تیار نه دي څوک دې ته تیار نه دي چې هغه سٹور ولګوي دکان ولګوي فیکټری جوړه کی کاروبار شروع کی بلکې زه دا ویم چې اوس په دې وخت کې زما د شمالي د جنوبي وزیرستان د ټولې فاټې بشمول په شمالي وزیرستان خصوصا د زه د هغې ذهیمه چې چا سره د ټرک پیسې وې مخکې به دلته ټرک کولو هغه اوس په دوبۍ کې کړی دی چې چا سره دکان پیسې وې هغه اوس په دوبۍ کې کړی دی دکان دوی لاړل دا خلک اوس پورې چې د انویسټر نشته څوک پیسې ورشته نه نو هلته به څه کاروبار وي څه ژوند به وي اصل ژوند تباه دی او نور دا خلک ما خیال دی چې پرون کومه خلکو سره رابطې کوم یا د عام ولس یا ایون محسن داور چې کوم سټیټمنټ راغلی دی په اسمبلی کې پرون په پارلیمان کې نو د دې نه معلومیږي چې اوس دې پرې خلک دوی بیا دوکه ورکوي د اپرسن په نوم باندې یا فوجان یا طالبان د مذاکراتو په نوم باندې یا د اپرسن په نوم باندې خلک به اوس دې پرې ډېر هوښیار دي ډېر هوښیار به اوسي هغه سې بیا نه ده چې منډه ورته او دوی کډه راواخلي او مسمار روان کړي
مننه هم په دې باندې فخر کاکا خیل صاحب ستاسو نظر غواړم لکه څنګه چې ناصر داوړ صاحب وایي ستاسو په خیال باندې د پخوا په شان باندې یعنی د هغه ځای خلک نور زغم یا برداشت د خلکو ستاسو په فکر باندې ختم شوی دی چې هم هغه شکل کې به اوس اپریشن یا کارونه نه کېږي لکه پخوا چې وو په یو منټ کې کراته وسه مهرباني به
بالکل په دغه خبره باندې ناصر صاحب سره مکمل متفق یم او ظاهره خبره ده سپر سیچوریټډ فارم چې څه ته وایي
ډیرا ډیرا مننه فخر کاکا خیل صاحب ستاسو او ناصر داوود صاحب ستاسو وختوم دومره.